رفیق سقال په افغانستان کې په تیره بیا کابل کې د اشرافو رد تروریستي حملو کوم احتمال ورکول کېدو خوشبختانه ونه شوې چې ښایي هلته امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو په مرسته وکړی شو تروریستان په خپلو حملو کې ناکام کړي. د تاسو په دې باب څه نظر دی؟ دا څه پیغام لري؟
خبره دا ده چې د عاشورا د ورځې په ښه تېرېدلو کې چې یو شی رول لري، هغه دا دی چې دوه ورځې مخکې امنیت شپږویشت کسان چې د عاشورا د ورځې د مراسمو د ګډولو لپاره رالېږل شوي وو هغه یې ونیول. نو په دې اساس بیا هر څه وو داعش دی که هر څوک دی، په داسې نږدې وخت کې دوی بیا نه شوی کولی چې داسې لویه ډله تیاره کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې په امنیت کې خو یو د دې رول وو. او بله دا ده چې دولت په خپله مستقیمن په ټولو ځایو کې لومړۍ درجه ادارات درلوده، هغه محلي کسان هغه ورسره په ضمن کې وو. عصري امنیت دولت ټینګ کړی وو او خصوصا د دې ډلې په نیولو سره دوی د یوه امنیت لپاره زمینه مساعده کړه.
بس رفیع صاحب، دا نتیجه مو اخلو چې د اشرافو ورځ په افغانستان په تېره بیا کابل کې اراده وه چې د ترهګرۍ مخنیوی وشو، که په ټول کې اراده وي ندرس افغانستان کې ترهګري او جنګ ختمېدلی شي، آیا داسې نه ده؟
بلکل بلکل، اراده باید موجوده وي او د امنیت لپاره تعصیبات ونیول شي. د غیر مسؤولو کسانو وسله وال کول ډېر خطرناک دي. نو په دې اساس باید حکومت په خپله خپل ترتیبات ونیسي او نور خلک وسله وال نه کړي. د هغو نه نور مشکلات راپېښېږي. دلته ډېر لاسونه دي چې د شویو شوي د جنګولو هڅې کوي. نو بیا خدای مه کړي کېدی شي چې د هغو نه فرقیي او مذهبي جنګونه راولاړ شي. زما نظر دا دی چې دولت د خپل امنیت په خپل لاس کې ونیسي، دا مسؤول کسان دې نه وسله وال کوي.
رفیع صاحب، د بهرني په تېره بیا امریکایي عسکر چې ولس اتلس کاله کېږي افغانستان کې د یو ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره دلته راغلي دي، دوی که د اراده لرلی، آیا د جګړه هماغه اول کلونو کې ختمېدای شوه که نه شوه؟ که ختمولی شوه او نه ختموله، د دې علت څه دی؟ تاسو
خارجي حکومتونه خپل اهداف لري. هغه د امنیت د ټینګولو لپاره هغه وخت اقدام کوي چې د دوی ګټه پکې د دوی ګټه چې نه وي، د افغانستان امنیت دوی ته ارزښت نه لري. نو په دې اساس په هغو باندې باید حساب ونیسي. البته د افغانستان حکومت باید د هغوی سره وغږېږي، ورته ووایي چې زموږ امنیت چې نه وي د تاسې امنیت هم نشته. نو په دې اساس د امنیت په برخه کې چې موږ څه اړتیاوې لرو هغو کې را سره مرسته وکړي، خصوصا د الوتکو موضوع، د چورلکو موضوع. دا مهمه موضوع ده په اکثرو ځایونو کې چې ولسوالۍ معاشره شي یا نور تحرکات وشي، دوی د هلیکوپتر په وسیله کنټرولوي. نو په دې اساس د هلیکوپترو شمېر باید زیات شي او د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه باید پیاوړي شي.
رفیع صاحب، د افغانستان بد امنیتي وضعیت په پام سره چې ورځې تر بلې په خرابېدو دی، یوې خوا نه څو ورځې وړاندې د افغانستان په ولسي جرګه کې په لوی اکثریت سره له امریکا سره په امنیتي تړون کې د تجدید نظر غوښتنه وکړه، په دې معنا چې کنې امریکا په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او افغانستان هر څه لاسه کړي دي. بلې خوا نه بیا د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو چې د ثبات الله مجاهدي په کور کې سره راټول شوي وو، پخوانی ولسمشر ښاغلی عبدالرحیم پکې وو، هغو هم وویل چې کنې دا تړون یوازې د امریکې په ګټه دی، په خبره یې بیا کتنه پکې وشي. څه نظر دی چې د دغو لوړو پرګنو لخوا دا غوښتنه تاسو ته راګرځوئ؟ آیا واقعا بیا کتنه به پکې وشي تاسو په اند؟
د امنیتي تړون کومه جرګه چې لویه جرګه چې ورته جوړه شوې وه، زه په هغې جرګه کې غلی وم. کله چې ما د امنیتي تړون متن ولوست او د هغو مسؤلینو نه مې پوښتنه وکړه، هغوی ځواب رانه کړی شو. هماغه و چې ما هغه لویه جرګه تر کړه، راووتم او په میډیا کې مې اعلان وکړ چې دا تړون د افغانستان په زیان دی. په دې تړون کې نیم افغانستان باید امریکې ته حواله شي چې هغې جوړې کړه. لیکن په هغو وخت کې حضرت صاحب وي چې که دا تړون له لاسلیک نیسی مهاجرت کوم. زموږ جهادي مشران متاسفانه کله چې امریکایان راغلي دوی د امریکا تر سیوري لاندې خپلې ګټې ګوري. سیاف صاحب هم د امریکا تر سیوري لاندې دلته د ځمکو په غصبولو بوخت دی، ځمکې غصبوي. اګرا صاحب هم د امریکا تر سیوري لاندې خپلې ګټې ترسره کړي. نور جهادي مشران لکه د شمالي کنوالي مشران، د حزب وحدت مشران، د ټول د امریکا تر سیوري لاندې په افغانستان کې د ځان لپاره پیسې ټولوي، ځمکې غصبوي، کورونه جوړوي، ښارګوټي جوړوي، او په دې اساس دوی غیر وسله وال نامشهور وسله وال لري. هغوی چې کله دوی وغواړي حالات خرابوي. متاسفانه جهادي مشران اوس جهادي مشران نه دي. هغه وخته پورې چې جهاد و دوی جهادي مشران وو. کله چې نجیب چپه شو د هغو نه وروسته دوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي. متاسفانه جهاد یې هم هېر کړی او د افغانستان ملي ګټې یې هم سا کړي.
بهرحال اوس خو بیا پښیمانه شوي دي، راټول خو شوي وو. هغه ورځ په دغه تړون کښې د بیا نظر کولو غوښتنه خو یې وکړه.
دا خبره ده، مازېپچ خبره ده. دوی هېڅکله نه غواړي، ځکه د دوی ګټې اوس د امریکا په سیوري کښې خوندي دي. چې دا نن امریکا نه وي، هغه ښارګوټي چې دوی جوړ کړي دي هغه د منځه وي. مثلا خلیلي صاحب په دارالامان کښې د نبي ښارګوټی لوی ځای جوړ کړی دی، په زرهاوو کورونه پسې دي. دا د ګټه یې ټوله د ده جېب ته راځي. همداراز حضرت صاحب، همداراز سیاف صاحب، دومره مځکې لاندې کړې، دومره ځایونه یې نیولي چې ټولې ګټې یې جېب ته راځي. نو په دې اساس دوی هېڅکله حاضر نه دي. دا تش د خولې خبرې دي. دوی د امریکا په حضور کښې خپلې ګټې وي.
نو رفیع صاحب، څه نظر دی که د امنیتي وضعیت همدغسې وي، دوام ولري، ورځې تر بلې خرابېږي؟ دا د ولسي جرګې کومې ټاکنې دي چې ډېرې رانږدې کېږي، لکه یادي میاشتې نه کمه موده ورته پاتې دی، دا به ترسره شي که نه؟
په دې کښې هم د دوی لاس دی. ته ګورې چې اوس د لوی ائتلاف په نامه دوی یو ښه ډله راایستې او د انتخاباتو حوزې محاصره کړې دي، او هغه نه پوهېږي چې کار وکړي. چې د انتخاباتو اداره کار ونه کړي شي، انتخابات خو نه شي کېدی. د دوی په دې کښې ګټه ده د وکیلانو او د جهادي مشرانو، ځکه جهادي مشران هلته خپل کسان لري او وکیلان هم په شورا کښې دي. دوی دا څلور کاله کېږي چې غیر قانوني ناستې په شورا کښې. که دوی را ووځي، دوی بیا نه انتخابېږي، دوی بیا رایه نه وړي. په دې اساس دوی هم غواړي چې انتخابات ونه شي او دوی بیا د څلورو کلونو پنځو کلونو لپاره پاتې. متاسفانه په دې برخه کښې نیک نیت نشته، او څوک نه غواړي چې په افغانستان کښې قانون پلی شي او قانوني لارې انتخاب شي او قانوني انتخابات وشي.
نه قبل پر د لوی ملي ائتلاف خپل دغو اعتراضونو نه لاس هم واخلي، بیا هم انتخابات به ترسره شي که نه؟ امنیتي نامنیو ته په پام سره
خبره دا ده چې دوی د څه وخت دوی ځندولي دي. تقریبا دوې درې هفتې کېږي چې د دوی لخوا ځندول شوي. دا درې هفتې که کار پرې شوی وي، یو څه لاره به خلاصه وه. لیکن د انتخاباتو په باب بیا هم زه درته وایم چې واقعا د ولس د خوښې انتخابات ناشوني دي. بیا هم د همدې ډلو وسله وال په کلیو کښې مسلط دي. تذکیرې یې جوړې کړې، سپیکرونه یې جوړ کړي، خلک یې اخیستي، پیسې یې ورکړې. متاسفانه په افغانستان کښې په دې حالاتو کښې چې غیر وسله وال موجود وي، د جهادي مشرانو په نامه یو شمېر کسان نفوذ خپل استعمال کړي، واقعي انتخابات د ولس انتخابات ناشوني دي. او که اوس چې هم د ولس انتخابات به نه وي.
رفیع صاحب، د تاسو ډېره ډېره مننه.